په کابل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر یوې بلې خبرونې ته تاسو ته شرق لسویم. د دې خبرونې ډېره برخه د موسیقي خبرونې ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې یو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واوري چې د ملي مصالحې د عالي شورا یو چارواکي تایید کړ چې د استانبول غونډه د روان اپریل میاشتې په 16 نیټه ترسره کیږي. دا به وروسته واوري. په سر کې مهم خبرونه لرو. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو شهرونو کې خپل حمله ډېر کړي. د خوست د هوایی ډګر چارواکي وایي چې د دې ډګر له جوړېدو سره به د خوست کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. او په نړۍ کې میلیونونه عیسویان نن د اپریل 4 د ایستر مراسم چې د دوی اختر دی د کورونا وایرس د محدودیتونو له نویو مقرراتو سره لمانځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو شهرونو کې خپل حمله زیات کړي. حیات الله حیات د یکشمې پر ورځ په کابل کې له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو بیشتره نور ټپیان شوي دي.
شغلی حیات زیاته کړی چې د لویو شهرونو د امنیتي وضعیت ارزونې لپاره حیاتونه ځینې ولایتونو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هغې موافقې له مخې چې د 2000 میلادي کال د فبروري پر 9 د واشنګټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوه، دغې ډلې په لویو شهرونو کې د حملو نه کولو ژمنه کړې وه. د کونړ چارواکي ادعا کوي چې په چپې درې ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په جګړې کې تر ډېرو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کونړ کې د 201 سیلاب قل اردو د دوهمې پلې لوا قمندان جنرال رحمدل حیدرزي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو 28 تنه وژل سوي و نور ټپیان دي، چې د ده په خبره په ټپیانو کې د کونړ لپاره د طالبانو د استخباراتو مشر هم شامل دی. ښاغلی حیدرزي زیاتوي چې په دې جګړو کې 15 افغان امنیتي سرتېري هم وژل سوي او 3 نور ټپیان دي. نوموړی وایي ملکي مرګ ژوبله په دې جګړه کې نسته. تر اوسه وسلوالو طالبانو د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ یې ادعا کړې وه چې یو شمېر افغان سرتېري یې وژلي، یوه پوسته او دوه ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. جګړه وړمه ورځ په چپې درې ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل سوه چې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډله ییز برید پیل کړ او وروسته په متقابله جګړه واوښته چې تر پرون پورې یې دوام وکړ. د خوست د هوایی ډګر عامر وایي د دې هوایی ډګر له جوړېدو سره به د خوست کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکي هوایی چلن ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د خوست د هوایی ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال پرون شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته، خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نورو هیوادونو ته، اروپا او د جرمني هیوادونو ته صادرېږي. د دې هوایي ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. خوست به په راتلونکي کې د افغانستان یو د تجارت څلورلاري.
د ملکی هوایی چلن اداره وایي دغه هوایی ډګر د لسو کلونو پر مهال په 5 پړاوونو کې د 1,800,000,000 افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. سموږغله ازادي راډیو لري. په نړۍ کې میلیونونه عیسویان د اپریل 4 د ایستر مراسم چې د دوی اختر دی د کورونا وایرس د محدودیتونو له نوې مقرراتو سره لمانځي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس له خلکو غواړي چې نهیلي نسي. د سان پیټرز باسیلیکا په کلیسا کې به نن د پاپ فرانسیس وینا ته لږ کسان راټول سي. د معمول سره سم پاپ فرانسیس د اختر په واتیکان کې د سان پیټرز په میدان کې د زرګونو کسانو په حضور کې لمانځي او انانوي وینا کوي. خو سږ کال د مراسم په باسیلیکا کې تر سره کیږي. پاپ فرانسیس پرون د ایستر د شپې په مراسمو کې چې خلک پکښې ویښ پاتېږي، په خبرو کې هیله وښوده چې د ده په وینا دا توره دوره ژر ختمه سي او خلک بیرته عادي ژوند ته راوګرځي. دغه مراسم داسې وخت لمانځل کیږي چې حکومتونو د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره په دې وروستیو کې محدودیتونه ډېر کړي دي او هم مهاله د واکسین پروګرامونه هم دوام لري. بنگلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطحه د ورځې لپاره ټول بندیز نافذ کړي. د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر عبید القادر پرون په ډاکا کې یوه خبري کانفرنس ته وویل چې دا پریکړه په بنگلاديش کې د کورونا وایروس د پیښو تر ډېرېدو وروسته وسوه. د بنگلاديش حکومت ویلي چې د عاجلو خدماتو برخه به له دغه ټول بندیز څخه مستثنا وي، خو دوی باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. او روسیه د امریکا متحده ایالاتونو سره د فضائي همکاري موافقه تر 2023 میلادي کال پورې تمدید کړه. د روسیه حکومت په ویلامی کې ویل چې صدر اعظم میخائیل میشوستن د دې موافقه د تمدید سند پرون شنبه تایید او لاسلیک کړ. دا موافقه په 1922 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې څلور وارې تمدید شوی ده. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم یل وستلی سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم مخکې تر دې چې د موسیقي خبرونه وورو، لنډه خبری برخه په راپورونو پیلو. د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 کېږي. د دې چارواکي په خبره دغه غونډه د افغانستان د رواني شخړې د حل او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. د استانبول د غونډې پر اجنډا لتیرې پنځشنبه د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو استازي د افغانستان د دولت او طالبانو له هیئتونو سره په خبرو بوختي. سلام محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تاییدوي چې د استانبول غونډه به تر دوو اونیو په لږه موده کې وسی. د دې شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان د رواني کشالۍ د حل لپاره خورا اهمیت لري.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتی تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده. دا سه غونډه چې د افغانستان حکومت، سیاسي ګوندونه او په دې برخه کې لوی او اغیزمن رهبران په واحد طرحی او ګډ لیدلوري سره پروسې ته داخلي شي. د روان شخړې او جګړې د ختمېدو لپاره به قوي حل لارې ولټوي.
په همدې حال کې په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یې وغړي چې د موضوع د حساسیت لکبل د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرې کولې. پرون تایید کړی چې د اپریل پر 14 د استانبول غونډې پر جوړېدو موافقه سوې ده، خو د دې نیټې په اړه لا هم زده او نقیز څرګندونې کېږي، ځکه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د استانبول غونډې پر مشخصه نیټه موافقه نه ده سوې. د ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله محب هم پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ترکیې په استانبول کې د کېدونکې غونډې په اړه چمتووالی روان دی او تر اوسه یې نیټه مشخصه سوې نه ده. ښاغلی محب د نیټې د نه مشخص کېدو یو علت دا وښود چې د استانبول په غونډې کې د ګډونوالو ترکیب او د غونډې اجنډا نهایي سوې نه دي. تر دې مخکې تیره پنځشنبه په دوحه کې د دولت د مذاکراتي هیئت یې بغړي غلام فاروق مجروح ویلی وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په کوربتوب د استانبول غونډې پر اجنډا بحث پیل کړی دی. په کابل کې پرون ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې په کار ده دغه غونډه د افغانستان د رواني جګړې په حال کې مرستندوی تمام سي. که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه په خند او ځنډ مخته ځي.
دوستانو و موریدل چې د استانبول غونډې ته چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته ځانګړې شوې ده د اپریل د میاشتې 14 نیټه ځانګړې شوې. د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو هم پر همدې د استانبول پر غونډې او هم د افغانستان اړوند نور مسایلو باندې تبصرې لیکلې. زما همکاري دغه ورځپاڼې کتلې دي، جزئیات پترې واورو.
مسیر ورځپاڼې لیکلی د استانبول ناستې ته د یوې طرحې وړاندې کول په دې معنی نه ده چې دا یوازنۍ لاره ده او بله هیڅ لاره نشته، خو لیکوال ټینګار کړی چې د سولې لپاره د دې طرحې په ګډون ټولې طرحې باید هر اړخیزې وارزول شي او هغه طرحه چې معقوله او عملي وي باید ومنل شي. د لیکوال په اند طرحه باید داسې وي چې له سولې سره مرسته وکړي او د یو بل د چپه کولو هڅه ونه شي. ورځپاڼې ټینګار کړی که خبره رښتیا د هر ډول قربانۍ وي، د هر ډول قربانۍ یوه لاره هم دا چې پر متفاوت طرحو کار وشي او تر ټولو معقوله او عملی طرحه چې ګواښونه کموي او د سولې چارې یقیني کوي باید وټاکل شي او عملي شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ترکیې ناستې په تړاو لیکلي چې طالبان لا هم هڅه کوي چې د دوهې د غونډو په څیر دلته هم وخت ضایع کړي او د زور او تاوتریخوالي له لارې واک ترلاسه کړي. وړاندې د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست اندېښنې راخیستل شوي چې طالبان په دې هڅه کې دي چې په لویو ښارونو کې تاوتریخوالی ډېر کړي، خو لیکوال ټینګار کړی چې افغان دولت به په هیڅ صورت د زور له لارې طالبانو ته واک ته د رسیدو اجازه ورنه کړي. وړاندې سپارښتنه شوې چې د ترکیې غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، افغانان او نړیواله ټولنه په دې غونډه کې وروستیو لسر وړنو ته په پام سره مهمه پریکړه کوي او اړتیا ده چې اوسنی فرصت ضایع نشي. او افغانستان ورځپاڼې د کورونا ویروس درېمې څپې ته په اشاره لیکلي چې دا ګواښ د افغانستان حکومت او خلکو ته یو خبرداری دی چې د احتیاطي اقداماتو لپاره له وړاندې غور وکړي. وړاندې راغلي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ننګرهار او هرات کې د کورونا د درېمې څپې راپور ورکړل شوی او په یوه ورځ کې د یو اتیا کسانو د ثبت خبر د خطر یو لوی زنګ دی چې حکومت او خلک باید ورته جدي پام وکړي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د کورونا د درېمې څپې ګواښ جدي دی او کچېرې ورته چمتووالی ونه نیول شي د تیر کال په څیر به د ځاني تلفاتو تر څنګ خلک له ګڼو مالي زیانونو سره هم مخ شي.
او دوستانو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام او یو بل راپور هم درته لرو، هغه د چې نن د اپریل څلورمه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوي او له ماین پاکۍ سره د مرستې نړیواله ورځ ده. افغانستان هغه هیواد دی چې د ماینونو له کبله پکښې ډېری خلک عام خلک قرباني کیږي. د منابعو په خبره په افغانستان کې په 1600 کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي مواد شته چې هر میاشت په منځنۍ توګه 160 کسان وژني. نور تفصیل زما همکاره کوي.
سره لدې چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېر خلکو ته زیان رسولې، خو ماینونو او ناچاودو موادو هم ډېر خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې لماینونو ډکې ځمکه په بشپړه توګه پاکې نشي. دغه ځمکه اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. یو له دغو کسانو چې د ماین چاودېدو یې د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وایي.
ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما ورسره بازی وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مازان په غره کې ما رمه بولې ورسره ولوته، هلته د زد پرسونل له ماین سره مخامخ شوم.
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېرې ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تېرو 1.5 کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې، خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل
توګه تر 1600 تنو پورې په میاشت کې موږ د ماینونو ناچاودو توګه قربانیان لرو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. اوس هم
ښاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کیږي. سرګلولۍ ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یوه کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاودو موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 30% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یوه کال کې 15000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1500 ناچاودي مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافی د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د د په خبره دغه مینونه نه یوازې دا چې خلق قربانوي، بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډیرو هغه شاهد و چې هغه خپل ځانونه د لاسه ورکړل، او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هیڅ نوی اقتصادي استفاده نه کیږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځ ته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او